سلامونه د افغانستان په وخت مزګر سلور به جیدی او صحیح مدیم تاسو ازادي رادیو ته غواګی است مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیاله وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځتلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمري د کارلو چې د روان کال په دوبي کې د طالبانو او د 15 هیوادونو د استازو په ګډون د دوهې د درېیمې غونډې مشري کوله، تېره شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځینې هیوادونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوهې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن د کارلو وینه د دوی په پروسه کې شامل یوش مری ودونه له هم غواړي چې دا پروسه د ومکړي، خو دوی تملري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي او پر خپل ژمنو ودرېږي. له بلې خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړی میری لویس سټریپ هم په بیګانې غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په ملاتړ غږ اوچت کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان ښځو سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخلې غوښتنه وکړه. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم د ژور بحران سره مخ دي. انتونی ګوتریش ویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیر میاشت نافذ شو پر افغان ښځو مادیتونه لاندېر کړل او ټولنیز ژوند څخه د هغو سیستماتیک ګوښه کولو ته رسمي بڼه ورکړه. ګوتریش پر طالبانو غږ وکړ چې پر ښځو او نجونو لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. پر لبنان د اسرایلو په وای بریدونه کې د وژل شوی کسانو شمېر نږدې 1500 تنو ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 850 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرایلو پوځ پرون د لبنان د جنوبي او ختیځ سیمو سیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د حزب الله پر مرکزونو لوی حمله مخ کې دي. لخپلو مینو ووزي نن او پرون زرګونه لبنانیان له جنوبي ساحلي خار سیدا څخه پر لوی لاره په موټر کې د بیروت خواته روانو. د په 2000 کال کې د حزب الله او اسرایل له جګړې وروسته پر لبنان د اسرایلو تر ټولو خنړی برید دی. تاکر شو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته خپل وروستۍ وینا واوروي. تمه ده چې ښاغلی بایدن به په خپل وینا کې په منځني ختیځ او سودان کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو پر اړتیا ټینګار وکړي او همدارس پر اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف څخه د امریکا او لویدیځ د ملاتړ اهمیت به روښانه کړي. په عمومي اسمبله کې د بایدن د ګډون یو مهم دلیل به هم له اوکراین څخه د ملاتړ استدلال وي، ځکه که په انتخاباتو کې د جمهوري پال ګوند کاندي ډونالډ ټرمپ د دیموکراتي کاملا هریس پر وړاندې بریالی شي، نو امکان لري چې په دې ترکه شکونه رابرسیره شي. روسیه نن د اوکراین پر اتو سیمو د بي پيلوټ الوتکو توغندو یې عملي وکړې. د اوکراین وایي ځواک نن پر ټلګرام شبکې په یو بیان کې ویل چې د روسیې له یو اتیا بي پيلوټ الوتکو څخه شپږ شپېته ویشتلې او نسکوري کړې دي. پنځته وی چې ماسکو نن سهار د اوکراین پر خوره سلور توغندي هم ویشتل. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې عملو کې پلازمینه کیف او ګیرو هاروت چریکاسي او د تبرتا نورې سیمې پراخه شوې دي. او روسي خبرمدا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې له پارکوي سره لوبه کوي. دا لوبه د فوتسال په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې روان دی د 1500 غوره ټیمونو په پړاو کې ترسره کیږي. افغانستان د پړاو ته د نړیوال جام په مقدماتي لوبه کې له خپل کوروب څخه د دریم ټیم په توګه لاره موندلې. افغان لوبډلې به په ګروپي دورو کې انګولا ته ماته ورکړي، خو له اوکراین او ارجنټاین څخه یې ماته خوړلې وه. که افغانستان پارکوي ته ماته ورکړي نو کارافاتر فاینال یا د اتو غوړو نو ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کوي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. لانګ دی یوه میاشتې د تورخملاري بندیدو افغان سوداګرو ته په میلیونونه ډالر زیان اړولې دی.
تقریبا د سرورم ورځ دا چې د غلام خان لاره هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځول د شارینه او پلار.
برېښنا د ژوند له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي، خو احتیاط ورسره پکار دی.
منګه یو بچی خاله او هغه وړکې او د ګوتی پران پسې بونی ته خطلې او چې ونی ته خطلې او ما برقونی وزې پزې.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګر ملتونو د سرمشي مرستیال وای د دوه بهیر د درېدو له ګواښ سره مخ دی. روزماری دی کارلو چې له طالبانو سره د دوه درمې ناستې مشري هم کوله، د ملګر ملتونو د سرمشي زی په څنډه کې د افغان ښځو په اړه ناستې ته وویل چې طالبانو دا بهیر د امر بالمعروف قانون له امله له ګواښ سره مخ کړی دی. نوموړی دا هم وویل چې د دوه د ناستې ګډونوالو له دې قانون مخکې له طالبانو سره ګام په ګام د دې بهیر مخکې بیولو ته لیواله و، خو په خبره اوس دا شرایط پیچلي شوي دي. نور حال د فیروزه زی په راپور کې.
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکارلو خبرداری. اغلی ډیکارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځوړلو له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي پرون دوشنبه د سپټمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د نهه اویایمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ناسته کې وویل چې تر دې وړاندې ډیری هیوادونو د دغه بهیر د پرمخ وړلو ته لیوالتیا درلودله، خو په خبره یې اوس وضعیت ډېر پیچلی سوی دی.
اوس شرایط ډیر پیچلی شوی، په ځانګړې توګه د نوي یعنی امر بالمعروف قانون په شتون کې چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دی. موږ داسې هیوادونه درلودل چې د دې یعنی د دوهې بهیر ګام په ګام مخته وړلو ته لیواله و، خو اوس د دې بهیر د درېدو خطر موجود دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې تعامل د دې بهیر اصلي کلی ده، خو په خبره یې دوی نسی کولای او نه باید افغان ښځې او نارینه له پامه وغورځوي. د طالبانو حکومت د اګست په 21مه خپور کړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ آن د ښځو د مخ ښکاره کېدو او په عمومي ځایونو کې د دوی پر غږ هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دوهې بهیر بنسټیز اقدامات چې پکې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی، د ترهګرۍ او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دي تر سره کړي. نوموړی وایي د طالبانو د دې اقداماتو له تر سره کولو وروسته به نړیواله ټولنه به په تدریجي توګه په دوی خپل محدودیتونه کموي او په پراختیايي برخو کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي که د دوهې بهیر ناستې ترول کیږي ښایي د افغانانو لپاره ناورین رامنځته تکړی. له دې ډلې رقیه سایی آزادی رادیو ته وویل که نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره هر ډول تعامل ختموي، باید د افغانانو برخلیک ته نوې لارې ولټوي.
اگر روند نشست ها در دوحه متوقف شوه،
که د دوحه بهیر بند شي، دا به په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو د پریښودلو په معنا وي او ناورین به رامنځته کړي. موږ په دوحې کې د نورو ناستو غوښتونکي یو، خو د ټولو هغو تړونونو او بهیرونو د باطلېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. افغانستان د لدې انساني ناورین وژغورل شي.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی بیا ټینګار کوي چې ملګري ملتونه دې تر هغه له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه کوي چې په خبره یې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي.
که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان ښځو ژوند بدل کړي، نو یوازې اعلامیې دې نه خپروي، د طالبانو په وړاندې دې جدي اقدامات ترسره کړي. نن سبا له ټولو دا تمه کېږي چې د عمل په میدان کې ښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې بهیر لومړۍ ناسته د 2023 کال په مه او دوهمه هغه د روان کال د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره سوی وي، خو په درېمه ناسته کې چې د روان کال په جون میاشت کې ترسره سوه، د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. د دوهې په درېمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل سوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ سوه.
په راپور کې مې واورېدل چې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیالې ویلي چې د دوهې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. په همدې تړاو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت سره خبرې کوم. سلامونه حکمت، په خیر راغلي. کراته وایي چې د دوهې د بهیر درېدل په څه معنا دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنه تاسو ته، تاسو همکارانو او اوریدونکو ته. دوهه په حقیقت کې اوس هم د هغه فورم حیثیت نه لري چې افغانان انتظار ولري چې د افغانستان نړیوالې او کورنۍ ستونزې دې پکې حل شي. متاسفانه چې په حقیقت کې په 2001 کې کوم وخت چې د دوهې د تړون پرته په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی، د دوهې پروسه په یو طرفه توګه باندې د یو لوري په ګټه، د بل لوري په تاوان یا په زیان باندې ختمه شوله. ولې بیا هم دا پروسه لا هم ژوندۍ ده؟ د دوهې دوه ناستې شوي دي. په دې دوه ناستو کې په یوه کې د اسلامي امارت چارواکو ګډون کړی دی، په بله کې نه دی کړی. په کل کې ویلی سو چې دوهه خپل ارزښ د کده لاس ورکړي چې سیمیز او نړیوال لوبغاړي هڅه کوي چې د دوی پروسه ناکامه او یا مخله لمنځه یوسي. دوی تیروتنې به په دې کار باندې وسي. یو دا چې د افغانانو د باوري به پر غربي نړۍ باندې د امریکا په مشرۍ باندې نور هم زیاته سي چې افغانان یې هېر کړي دي او د صحنې څخه پښه باسي.
خو حکمت صاحب دوی ویلي دي چې ګواکې د طالبانو امر بالمعروف قانون د دې لامل ګرځېدلی دی چې دوی به د دوحې دغه غونډه وځنډوي یا دې لغوه کړي.
بله کاملا پر ځای خبره دوی کوي. ولی دا خبره دوی ولی د طالبانو چارواکو سره په دوحه کې نه کوي، په کابل کې نه کوي، په ملګرو ملتونو کې نه کوي، په یوازې اعلانو باندې کوي. د دې څخه د افغان ولس ځان جوړي. نن خو زما لور د ښوونځي څخه منه ده، نن خو افغان مېرمنه د خپل حق څخه محرومه شوې ده. ولی دوی په دغسې اعلامي او د دوحې د فارمات په ختم باندې په حقیقت کې غواړي چې دا زمزه نور هم عمیقه کړي. یو خبره چې داستاسو دغه درنې رسنۍ د لارې څخه غربیان واوري چې کچېری دوی دا ځلې بیا امریکایان خصوصا د 1918 اشتباه وکړ چې داوود خان یې خرڅ کړي، د 1919 اشتباه وکړ چې د ملل متحد پروسه یې ناکامه کړه، د 2001 د اشغال اشتباه وکړ، د 2001 اشتباه وکړه. دا ځلې به افغانستان د مسکو فارمات د چین او ایران په لمن کې ورلیږي، امریکا به د دې سیمې څخه شړل کیږي. امریکایان حق نه لري چې افغانان هیر کړي. دوی اخلاقا د نړیوال اصولو پر اساس باندې مکلف دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره حتی د طالبانو د رژیم سره خبري وکړي. د افغانانو دغه ستونزې کمیته طالبان پریښودل د دې ملت پریښودل دي. افغانان مرسته ضرورت لري. طالبان هر څه لري، د لوکس موټر خنیولې، د دفتر خنیولې، بیا تر شو امکانات پوري.
مګر دا خو مېرمن ته بالکل بالکل پرامدی موضوع غواړم چې وګورم. ډاکټر صاحب چې کتا سوې طالبان هر امکانات لري ولاته د ولس مسله کې دلسي، د خزو مسله کې دلسي، د دوی سخت درځي به څومره دوام پیدا کوي، د خزو برخلیک به بیا څه وي؟
دا د سخت دریزی زما په باور باندې تر ځای پورې چې زه تحلیل لرم، دا په حقیقت کې د غرب د سخت دریزی په مقابل کې عکس العمل دی. په ډیر تعصب سره چې دوی د خپل خلکو په مجازات کولو سره غواړي غرب مجازات کړي. غرب هم ورته بشری ضد سیاست راخستی دی. د افغانانو په مجازات کولو سره غواړي چې طالبان مجازات کړي. موږ د ملت په توګه باندې د دغه دوه لورو د خاطره ګروګان نیول سوی. کچېری طالبان غواړي چې پرشدو قیدات وځه کړي او د غرب څخه امتیازات واخلي، خو دا خو شرعي ناروا ده. دا خو په افغاني فرهنګ او کلتور کې ناروا ده. ولی د غرب تیر وطن دا ده چې د دوننوي چارواکو سره چې ټول افغان ستانه ورته ورسپارلې، دوی وایي چې په میلیارډونو سلاو مهمات وو تفریح شول. دا هیڅ سره خبرو ته حاضر نه دي. کله وایي ترورستان دي، کله وایي چې په تور لیست کې دي. په داسې حال کې چې په کار دا ده چې د سوز د حل لپاره دغه دواړه لوري کپه دوه کې سره کښینی، کپه ملل متحد سره کښینی، کله اسلامي کانفرنس هم منځګړی تور باندې کښینی. په غیر له دې څخه دغه په ووز کې د مسکو د فارمات خبره ګرمه ده چې نایاب ایرانیان سخت تر شا ولاړ دي. بیا به افغانان دغه سی او حالت ولاړ چې مجبور دي د پلانګو د لیو ترمن یو غوړه کې. موږ افغانان د یو غوړاوی نه غواړو، موږ ټول ځان سره اړیکه غواړو او وطن کې د بشر د حقوقو د شوزو د حقوقو اعاده او حیثیت.
اوس ورسته کې ډاکټر صاحب متضرر رڅو کې د لیسې کې دا سی وضعیت کې موږ واقع کیږي چې د دوه لور څخه یو کس یو جنب انتخاب سي، بل اخر پایلې به خپل افغانان لپاره څنګه وي؟
نن خو متضرر افغانان دي. په میلیونونو لوڼې چې مو مکتب ته نه ځي، د راتلونکي نسل لپاره هغه چانس موږ به لاسه ورکوو چې باید ولرو. نن چې امنیت لرو، د دې امنیت څخه موږ هغه ګټه نه ده پورته کړې چې باید پورته کړې مو وایي. په دغسې یو وضعیت کې متضرر لوري افغان عام ولس دي، هغه وګړي دي چې بېوزله دي. کم اوس تاسې اوازې دي چې د امریکا کانګرس غواړي چې خپلو اقتصادي ملاتړ باندې غور وکړي. تاسو باور وکړئ چې د ډېرو لرې سیمو پرتو خلک د همدغې نړیوالې ټولنې په مرسته باندې د ژمي ازغه او چای او ډوډۍ پوره کوي. نو که تاسو دا هم پر بند کړئ، دا خو لکه د اشغال په وخت کې چې بمونه وژل، دا پلای په لوژه او په تنده باندې وژني. بېرته مسؤلیت دغې متمدنې نړۍ ته متوجه دی چې د ټول بشریت د حیثیت او د حقوق نارې وي. طالبان تر اوسه پورې مسول ځکه نه دي چې دوی د طالبان تر رسمي توګه پیژني. ملل متحد ته دی ورغواړي، افغانان دي ورته راټول چې
موږ په کوردنې
کې سره ځخ پورته کړو چې طالبان اصلاحات ستره وځي.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ حکمت صاحب، خو وخت ولري. مننه
تاسو. سلام.
مننه ژوندۍ سي.
لږ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بیان د ازادۍ کور وای هغه افغان خبرلان چې د طالبانو لبیا واکمن د ورسته ترکیه ته تللی ل دغه واده د شړلو لګو اخسر مخ دی. دغه بنسټ 13 ورځې اکشمه د سپتمبر 28مه د ویلمې په خبرولو سره د ترکیه حکومت غوښتي چې د افغان خبرلان د اوسیدو اقامې تمدید کړي او په لوی دیزی ودونې غا کړی چې قضیه ته رسیدنه وکړي. افغان خبرلان او د خبرلان ځینې ملاتړي بنسټونه بیا وایي چې افغانستان ته پستنولو بل ګړو امنیتي ستونزې سره مخامخ شي. نور جزات پرابورک
مرافتم د سلمانی ک مې خواست
ز سلمانی تلړم پختن می چی کی د میسته کوم سلمان ز مګری جوړه نکړه ما ته پختن وکړ چوال ویل چمر بل معروف رازی دکان بندوی جریمه کوي او زندانی په مهم تاسو څنګه په روسي کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیدا شوې دي.
د کابل خار په د صد فامیلیو کې یو سلمان چې نه غواړي نومي په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
صاحب ملای کی دکان لرم مسلمانه کله چې اسلامي امارات د کوم قانونو ذکر دی د ګیرس لو کول او د وختو په باره کې مخکې نه مو کول نه لیر کم شوی دی حق مخکې وانه نه رسی او موږ کاروبار باندې ډیر تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د خصو غږ او صورت اورت بلل شوی او پراخ کورنی او بهرنی غبرګون راپارولي په نارینه او هم ځینی محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې دی او تازه راپور پر بنسټ اوس جدي شوی دی. واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکو د ګیرو پریښودلو تاړې سل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرو لوکمولو ډډه کوي. ورسپانې ویلي ټیکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ځي دروازې ورټکول کیږي. دا محدودیتونه پخوا وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي دي. ورسپانې د طالبانو د یو پخواني ملاتړي خبرې راخیستي چې وایي پخوا یې د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته یې له ملاتړه لاس اخیستی او په دې فکر دی چې څنګه له هېواده ووځي. په ورته وخت کې یو بل کس هم دغه امریکایي ورسپانې ته ویلي چې دی په دې پښیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او لا له وړاندې د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې ټول څلور فصلونه او 15 دیرش مادي لري د 13 اگست میاشتې په 28مه د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی. په شلمې مادي کې راغلي چې موټر چلوونکي دي د موسیقي له غږولو او د بې حجاب ښځو له لیږدولو ډډه وکړي. دغه شان د قانون په 28مه ماده کې پر جماعت د لمانځه پر ادا کولو او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو په نو جوړولو او همداراز له غیر مسلمانو د صورت او سیرت لورتوالی منع شوې ده. د طالبانو حکومت د قانون په توشی کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړونکي توقیف کولای شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل او زبلانن یو ځل بیا پر یو بل حمله پیل کړی او دا په داسې حال کې ده چې پر لبنان د اسرائیل په برید کې وژل شوی کسان شمیر د لبنان د روغتیا وزارت لخوا د ورکړ شوی معلوماتو له مخې 1550 تنو ته رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
اسرائیل د ایران په لوه حزب الله ډلې د ځپلو لپاره نن یو ځل بیا په لبنان کې خپلو بمباریو ته دوام ورکړ او حزب الله هم د اسرائیلو پر قلمرو د توغندیو ډزې وکړې. د اسرائیلو د نننیو او پرونیو حملو په پایله کې د لبنان د ختیځو او جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکي د خپلو مینو پریښودو ته اړ شول. د کډوال د بیروت او ساحلي ښار سیدا په ښوونځیو کې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي. د لبنان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په ختیځ بالبیک ښار کې د نانوایګانو او د تیلو د ټانکونو مخې ته خلک نن په کترونو کې درېدلي وو. همداراز په هغو لارو کې چې د سوریې پر لور غځېدلي هم د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره وه. د لبنان حزب الله ډلې نن اعلان وکړ چې تېره شپه یې په اسرائیلو کې دننه پر 8 سیمو راکټونه توغولي دي چې د سرحد په 8 کیلومتره کې په زیخرون ښار کې د چاودیدونکو موادو د تولید یو فابریکه هم پکې شامله ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار وویل له لبنان څخه د دې هیواد په شمالي برخه کې 1550 توغندي لګېدلې دي چې په ځینو ځایونو کې اور بل کړی او یو شمیر ودانۍ زیانمنې کړي. اسرائیلي پوځ وایي پوځي الوتکو یې د هغې قطعې په ګډون چې د تېرې شپې توغندوی حملې یې کړې وې د حزب الله لسګونه سنګرونه په نښه کړي او د ټانک او توپچي ځواکونو یې سرحد ته نږدې اهداف ویشتلي دي. اسرائیلو ویلي دي چې د حزب الله سنګرونه یې په نښه کړي خو د امریکا د توغندیو د څار د سټلای سایټونو معلومات چې نن اسوشیټډ پرس خبري اژانس ترلاسه کړل خي چې د هوایي حملې د لبنان په جنوب کې د 1200 مربع کیلومترو په شعاع کې ترسره شوې دي. په دې تصویرو کې د لبنان د جنوب او بیکا درې په ګډون په ګڼو سیمو کې لګیدلې اورونه ښکاري. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل وروسته حزب الله ډلې د فلسطینیانو په ملاتړ پر اسرائیلو د راکټونو توغول پیل کړل. اسرائیلو هم د درنو هوایي حملو او د حزب الله د جګپړو قومندانانو د هدفي وژنو په وسیله د دې توغندیو ځواب ووایه او د نورو پراخو عملیاتو ګواهی هم کړی دی. په 2006 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له لوی جګړې راهیسې دا په منځني ختیځ کې د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اوسمهال په لبنان کې د ځمکنیو عملیاتو پلان نه لري، خو په عین حال کې یې ټینګار کړی چې د عملیاتو ته چمتووالی لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نږدې یو نیمه میاشت کېږي چې د پیښور تورخم لویه لاره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد پر مخ تړل شوی چې له امله افغان سوداګر او بزګرانو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. افغان سوداګر د دغې لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات عبدی سپوږمۍ په راپور کې.
د نږدې یوې نیمې میاشتې په تېرېدو لا هم د پیښور تورخم تړل شوې لویه لاره د سوداګریزو توکو په وړاندې نه ده پرانیستل شوې. یو شمیر افغان سوداګر وایي د دغې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. داسې مهال چې په افغانستان کې د تازه میوو د پخېدو موسم دی، افغان سوداګر غوښتنه کوي چې باید دا لویه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانیستل شي. د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله آزادی رادیو ته وویل:
او مونږ خپل بارګیری د غرام خان په لار باندې شروع کړه چې د تورخم لار باندې مونږ سرو لکه سرو نیم لکه روپۍ کړه یخچال ته ورکوله. په هغه لار باندې ولکه ونیم لکه روپۍ اتل کو پورې مونږ کړی یخچال ته لیکلې. نو تقریبا دا سلورمه ورځ ده چې د غلام خان لار هم بند شوله. زما خپل کانتینر 15 کانتینر انګور مې په غلام خان کې او هغه مې بیرته وګرځول د شارینو په لار باندې. شارینو لار ته چې راورسید دوه شپې په شارینو کې وکړې، شارینو لار هم بند شو.
نو موړی ادعا کوي چې د تورخم د لارې د تړل کېدو له امله ورته نږدې 10 میلیونه زیان اوښتی. یو بل افغان سوداګر اسرار الحق نیازی ازادي رادیو ته وویل:
مګر وختونه مو هم دا ده چې دواړه حکومتونه د افغانستان دی او د پاکستان حکومت دی چې عوامو لپاره سہولت برابر کړي، تجارانو لپاره سہولت برابر کړي او د عام وګړو لپاره لږ رحم دوی په زړونو کې ورواچوي. دغه چې دغه مشکلات ټول عوامو لپاره تکلیف رسیږي، عام غریبو لپاره تکلیف رسیږي. نو دغه که د ویزو مشکلات دي، که د لارو مشکلات دي، حکومتونه مشکل حل کوي شي، عوام څه کولی شي؟ نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې حکومتونو نه دغه مشکلات په شریکه په ګډه حل شي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د لارې د خلاصېدو په برخه کې هڅو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته زیاته کړه:
په دې اخرو کې د تورخم لار او همدارنګ په غلام خان او د ډنډ پټان کې چې کوم امنیتي ستونزې پیدا شولې، د تورخم لارې تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې ولاړه ده، بنده ده. زموږ د میوو وخت صادراتو پیک هم ده. په دغه وخت کې متاسفانه په میلیونونو ډالر مقتضایان راورسېده. تلاشونه روان دي مګر تر اوسه لاره نه ده خلاصه شوې. د انګورو اډه هم بنده ده. تنها د بولدک د لارې نه اوس مونږ صادرات کوو او واردات هم په ټپه ولاړ دي. ترانزیت هم متاسفانه په ټپه باندې ولاړ.
د خیبر پښتونخوا د بیګیاړي په سیمه کې د پیښور تورخم دا لاره څه باندې یوه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري وتړل شوه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي څه کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 60% کموالی راغلی. په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګری خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل:
زمونږه د لاریو په تګ او راتګ کې ډیر کمښت راغلی ده. هغه اندازه اموال او هغه اندازه لارې چې په نورمال او عادي حالت کې راتلله دغه تقریبا 80% کم شوی دی. دواړه لورو ته ډیر زخت لارې ولاړ دي ځکه چې د عمومي سرک او روټ نه استفاده نه کیږي. د تورخم نه چلارې تیر شي تر پیښوره پورې د سلمان لارې څخه چې ډیره کچا لاره ده خامه لاره ده داغ نه د لارې او تک را تک تقریبا شپږ ساعته پنځه ساعته وخت هم زیات نیسی او دا د باعث کیږي چې زمونږ مالونه په وخت زمان نه رسیږي په مارکیټ کې د جنسونو نرخونه زیاتوالی پیدا کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب انډول او تعادل شتون نه لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا لس میلیارده ډالرو ته رسیږي چې شاوخوا دوه میلیارده ډالره یې یوازې صادرات دي. د دغو صادراتو څخه شاوخوا یو میلیارد ډالر پاکستان ته صادریږي، خو د ګډو پولو تړل کېدل او کله ناکله د ګمرکي تعرفو لوړېدل له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو لامل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
پرخنا د انسان له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي، خو چې د ژوند په زیاتو برخو کې اسانتیا برابر وي. که کچیرې برېښنا او برېښنایي وسایل په سمه توګه ونه کارول شي، د نور خطرونو ترڅنګ د انسان ژوند هم ګواښلی شي. نور جزات په راپور کې.
او په زمش په کلی کې دا چې د پارک دا د اوبو برق کې جوړ کړی و، دغه په دغه سرخصه و نه په فائدې نه چندانې
محمد عالم چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی، خپل کیسه کوي چې څنګه برېښنا ونیوه.
ورته پته ده چې برېښنا یو خطرناک ده، هم وسایل دي هم خطرناک ده، چې برېښنا نه یې گزاره نه کیږي، او که برېښنا یې هغه باید ښه په پاخه سیستم سره په یو ځای کې چې برېښنا یې هغه په پاخه سیستم سره جوړه سي. نو برېښنا یې ډېره خطرناکه ده، اکثره خلک د دغه برېښنا له امله ژوند لاس ورکړ. دی وخت زه خپله ما ټلیفون چارچنګ د دوشخه چارچنګ ځای په ساکټا ورڅخېږي خپله نیولې ما، نو بس الله فضل او بیرته بس داسې لري وغورځولم، بس ژوندۍ پرېښولم.
محمد عالم وایي خو ګاونډی برېښنا ونیوي او مړ شو.
او په زمش په کلی کې دا چې د پارک دا د اوبو برق کې جوړ کړی و، دغه په دغه سرخصه و نه په فائدې نه چندانې، نو بیا یې ګیر کې فارکې شه هیڅ کې دا د پارک برق چې خطرناک دی، برق چې ځای باید عدالت شلنګ شي وسی.
ګل احمد بیا د اورزګان په گاوند کې د هلمند اوسیدونکو دی. دې هم کیسه کوي چې مدمخ کې برېښنا نیولې و.
موږ په کور کې دا ژوندۍ برق لرو، ځینې ځایونه لاینونه لسی، بیا په دغه ځای کې چې باران اوسې دغه لاینونه لسی دي، یو دا کشنیان یو څوک روانې خو نو لسی پښې وخت وخت سرای پوخې لسی پښې روانې، هغه ځای کې لاین لسی برق ونیسي. یو پلای زما یو کوچنی زوی برق نیولی و، او خدای و جنې بچ سلو، بیا یو ګاشت یې زه ونیولم، نو زوم خدای و بچ سلم. دا ډېره خطرناکه ده. خواهش مو دا دی هر څوک چې ژوندی برق کاروي هغه باید اول کوشش دا وکړي چې لینکشي سمه وکړي، لینکشي لوړه پر دیوالو وکړي او سمه یې وکړي، چې نه مثال د باران د اوبو د یو ډمه څخه یا د لندې مځکې څخه د دې څخه باید دغه لینونه چې پر کوم ځای باندې دي لین پرې سوی هغه لین سلوشن کړي، هغه باید لوړ ځای.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي عبدالله بیا کیسه کوي چې د خاله زوی برېښنا ونیوي او مړ سو.
موږ یو بچی خاله و، هغه وړکی و، د ګوتی پران پسې بونې ته ختلی و، چې ونې ته ختلی و اما برق ونیو ځای په ځای.
کوم کسان چې له موږ سره په دې راپور کې خبرې کړې دي، ډېرې وایي د برېښنا د لوڅو مزو له امله دا بدې ورځې ورباندې راغلي او په احتیاط او بېغورۍ نه کول ټینګار کوي. د برېښنا د برق انجینران سپارښتنه کوي چې خلک باید د خپلو کورونو او اړوند د برېښنایي کارونو په یادو برخو کې په مسلکي انجینرانو ترسره کړي. د دې له ډلې انجینر زین الله ازادي راډیو ته وویل
د لاینونو د یاد وایرنکاری د مخنیوي لپاره موږ مختلف لارې لرو چې هغه ټولې باید موږ په نظر کې ونیسو. مثلا که چیرې فکر وکړو لاینونه کله لوڅکي د دغه د خپل عایق په نظر کې نیول، هغه موږ تاسو باید محافظت وکړو. او د لمر په مقابل کې که چیرې لاین کشکیږي دغه مکمل مواد وپوښو، په مختلف لارې لري چې هغه باید د لمر د وړانګو په مقابل کې محفوظ پاتې شي. او ځینې لاینونه چې دي کله چې د عایق د لاسه ورکوي هغه ډېر کش شوي لاینونه، یعنې قوه د کش ډېره وي، هغونه مخنیوی وشي چې باید لاینونه لاینونه په منظم او خپل قانوني بڼه باندې کشي، او کله چې یو لاین انتخاب شو کوم ولټیج ده او کوم جریان او کوم کیلووات ده مغه مطابق بعد استفاده از نه وشي. مثلا د مخکیم یادواري وشو دی و ساکټ په همزمان څو ځله استفاده شو شانه لپاره، یعنی اضافه بار کول دی ولاین په خپل باندې د لوچدلو سبب کیږي چې بعد هم موږ په نظر کې ونیسو.
مخکې تر دې چې خبرونه تلار شو درته د 15 دقیقې بس تکرار هم لرو. اوس خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسله وای د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسې د لمنځتلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمری دی کارلو چې د روان کار په دوبی کې د طالبانو او د 15 ودونو استازو په ګډون د دوهې د درمې خوند مشري کوله، تیر شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي غونډې ته ویل چې ځین ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوی موافقه پر مخ بوزي. خود دې په وینا اوس وضعیت ډیر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوهې په پروسه کې شامل یو شمېر ودونه لهم غواړي د پروسه د بام کړې خدوې تمل لري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي او په خپل ژمنو عمل وکړي. لبر خو د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لیوس سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د فن انجنو او خصوصا په ملاتړ غو چاټ کړه. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان خصوصا سره د مراسل لپاره د نړیوالو د مداخله غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو منشي وویل چې افغان خزم انجنو د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له جوار بحران سره مخ دي. انټونی ګوتریش ویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیر میاشت نافذ شو پر افغان خزو محدودیتونه لا ډیر کړل او ټولنیز ژوند څخه د غو سیستماتیک غو خکولو ته رسمي بڼه ورکړه. ګوتریش پر طالبانو غږ وکړ چې پر خزو وینجونو لګیدلې بندیزونه ډیر ژر لري کړي او د انجور پر مخ خوانځي او پانتونونه پرانیزي. پر لبنان د اسرائیل په وای بریدونه کې د وژل شوی کسر شپې نږدې 1500 تنه ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 850 خدي او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پاوز پرون د لبنان د جنوبي او ختیځ سیمو سیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د اسبله پر مرکزونو لوی عمل مخ کې دي. له خپل مين ووزینن او پرون زرګونه لبنانیانو له جنوبي سایلي خار سیدا څخه پر لوی لره په موټرو کې د بیروت خواته روانو. د په 2000 کال کې د اسبله او اسرائیل له جګړو سره پر لبنان د اسرائیل تر ټولو خنړی
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقه به هستمو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سیندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یکشنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه او هر کال د سپتمبر پر 4مه یکشنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات شي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې سته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمي بدلون له کبله وخت نا وخت افغانستان سیندي حوزې د خلکو د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي او وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په قطار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړې دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره همدغو غرونو افغانستان پر 5 سیندي حوزو ویشلی چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادیږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سیندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زئی. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصی وی دي، سید ولی باران او سردار ولی ملک زئی. ملک زئی صاحب، په پایل کې تاسو تر ازو ورستوی وچکالو بیا ورسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړی دي؟ مالک زئی صاحب، که اوس زایت تغییر ورکړي کې داسې آواز مسم سي آواز مډیر خراب راځي.
تغییر ورکړم ول نو هغه قد لکه سنې مخکې ما یادوري وشول، طبعا ما تاثیرات د وچکالۍ او د شدید بارانونو دا منفي تاثیرات په جامعه باندې شته. هغه چل او الحمدلله باید یادوري وکړو چې اگر چې موږ سل یا دو سو کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو، د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا چې تېرو حکومتونو هم جمهوري نظام کې هم یو څه ناڅه دې موضوع ته فکر شوی.
تاسو ته بیا هم راځو ملک زئی صاحب، که لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړئ یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ، مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړئ، ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب، تاسو هم د بحث ته ښه راغلاست. که تاسو د خپل تخصص په رڼا کې راته ووایاست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغیزمن کړي؟
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث میلمنو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. موضوع مو یوه ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دی. دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکالي ده، چې وچکالي رامنځته کړې ده. وچکالي وه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یوه طبیعي پدیده ده، خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چیرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي، ثابت وساتل شي، ونه وهل شي، کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکالۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چیرې په هیواد کې شنې ساحې زیات کړل شي، د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي، کولای شو چې په دغه طریقې سره هم د وچکالۍ مخه ونیسو. او بله د دې سره ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو، ترڅو د وچکالۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړې. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکالۍ یو داسې پدیده ده چې موږ سل فیصده نشو کولای د دوی مخه ونیسو، ځکه هغه نړیوال اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي، د دغه صنعت په اساس باعث د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکالۍ بیه شي، ځکه دا نړیوال اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دغه کوم ګازونه تولیدي کې د دې مخه نشو نیولای. داسې نشو نیولای چې ګازونه کله چې هوا ته پورته کیږي د پوله نه لري، بلکې په آزاد ډول یو هیواد څخه بل هیواد ته، له دې سیمې څخه بل سیمې ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي، همدارنګه کانالونو سیستم په یغې حد سره نه دی تیر شوی ترڅو چې لازم دی او موږ للمي ځمکو ته اوبه ورسوو، او همدارنګه شنې ساحېمه هم په هغې کچې سره نه دي ترڅو چې د وچکالۍ سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکالۍ په اړه نه دی کنټرول شوی. هغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل، په دې اړه کوم داسې خاص تدبیر نه دی نیول شوی. خو هیله مو دغه ده چې افغانستان کې اوس وخت شنو ساحو ته زیاته پاملرنه وشي، همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي، او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوای وکړل شي. که چیرې په دې څو طریقو باندې موږ کار وکړو، نو مطمئن یم چې موږ به د وچکلی سره یو شدید مبارزه کړی وي او د هیواد په کچه مو وچکلی یو څه اندازه راښکته کړی وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلی مخنی ولا شو او څه مبارزه کوله شو د سیمو ترسره کړو.
ډیر مننه جالب ټکی مو راواخیستل. ملک زای صاحب، کچیر اواز مو سم سوی وی، لکلونو رئیس په افغانستان کې دغه تبلیغ کړي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې به ورسره اقلیمی بدلون افغانستان اغیزمنوي، ولی دغه تبلیغات تر اوسه کومه نتیجه نه ورکړي؟
اصلي خبره خدا دا چې موږ تاسو تقریبا د 15 کال په جنگ کې روان یو، همیشه یو نه په یو شکل ما د اشکالو زمون په وطن کې نامنی او بدبختی او جنگونه مشکلات موجود دي. د حکومت نشټواله په ټولو غلري سیمو کې چې مثلا نلته ځنګلات دي، لکه مخکې چې زمونږ د قدرمن ورور یادوري وکړله په بېرحمانه شکل باندې وویل شلو، همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو د هغې نه موږ په درست شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړې. هلته د هغې د مطالعاتو نه هم تر اوسه پورې صورت نه دي نیولي په اساسي شکل باندې. یعنی تیر حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هیڅ نوه توجه نه ده شوې، در حال کې چې دا ډېره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چېرته چې اوبه وي هلته ژوند دی، چې اوبه نه وي ژوند نشته دی. طبعا د موږ تاسې ته نظر واچو، ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالۍ له اثره بسته بسته ښارونه منطقې د منځه تللي دي، پېښېدو ته دل شوي دي. اوس هم سری وخت دی موږ وکولی شو اقلا په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې، ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. او په څنګ دې کې د ملت هم مسؤلیت دی. د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي شول لرو، نو ښه خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وي. لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په یو ولسوالۍ کې داسې قومونه سره راغونډ شو، تړون یې وکړ چې موږ ځنګلات پکې نه وو. نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د موزیره غازاتو یا فضا ته ځي، د دې د منفي تاثیرات ټول جمع کېږي، بخره باعث د دې کېږي چې وچکالي ادامه پیدا کړي. مګر د مخنیوي په خاطر باندې ښې لارې موجودې دي، موږ منابع لرو. دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هېواد سو، مګر منابع موجودې دي. زموږ د منابعو نه زموږ ګاونډۍ لند لپاره د خوشتپې کانال کار روان دی، دا بهترین اصطلاح پایل د دې کارو کرون دی، د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودې اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي، د دې د فرار څخه مخنیوی وکړو. چې خوشبختانه په دې برخه کې مان د چکمنو موضوع روانه ده، زیاتره ځینو کې د واړه چکډینونو جوړ شوي په صلاحو. دغه ټول مثبت تاثیرات دي، لوی بندونه باید جوړ شي، کارونه باید وستل شي، چې تر څو که چېرته باران نه وي او یا باران وي او اوبه فرار کوي، موږ دواړه حالات چې سره وینو، یو باران ډېر وي شدید وي هم زموږ ځمکې جایدادونه کورونه او کلي دا د منځه وړي. چې ښه مثال یې د بغلان پېښه وه، چې که چېرته موږ په داسې نقطو کې وکولی شو چې دینونه جوړ کړو، نو دا هم د ځمکې د تخریب څخه مخنیوی کېږي. او په څنګ د دې کې هغه اوبه چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کولی شو چې ذخیره کړو په آینده کې، هغه وچو سیمو ته چې مثلا اوبه نه لري او یا په د اوبو په نه موجودیت کې په کومو ساحو کې چې د اوبو مخ له عمل سره مخامخ کېږي، نو هغه وخت کې موږ کولی شو دغه د بندونو د اوبو نه استفاده
وکړو. بل ملک زه سه بیا هم تاسو ته راځو. مننه ژوندی اوسې. تاسو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه. د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی. احمدی صاحب، بحث ته شرغ لس، د افغانستان اوبه چې په سرحدونو کې ګاونډیو هیوادونو ته اوړي، آیا افغانستان د مهارولو حق لري؟ که لري په کوم شرایطو؟ ولې هر وخت په دې برخه کې لانجې وي؟
مننه جی زه تشکر. اصل کې په افغانستان کې مونږه په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره مرکزی آسیا هیوادونه شو دغه راز دی پاکستان سره شو ایران سره شو مونږه سرحدي اوبه لرو او د دغه اوبو هغه حقوقي ابعاد کې وګورو فی الحال مونږه صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماماغه دی هغه دوی موسشفق ټریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي توافق نامه ورته ویل کېږي چې هغه هم په 1993 کال کې شوی و خو هغې هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټیمیټ یا یو مشروع ټریټي دپاره فکر کوم بعضې شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې یا زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت ترلاسه ورکړي. نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغې ټریټي هم د سوال لاندې دی. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافق نامه د ایران سره لرو او د نورو هیوادونو سره په امو حوزه کې مرکزی آسیا سره یا دغه راز د پاکستان سره مونږ یو داسې یو مشروع یا لیجیټیمیټ مونږ یو انسټرومنټ یا دغه نه لرو یو په اصطلاح سند نه لرو صرف یو ایم او یو یا میمورینډم اف اګریمنت تفاهم نامه په 1992 کال کې د پاکستان سره شوی و خو چې هغه هم په دغه سې سرحدي اوبو کې ډېر زیات مدار د اعتبار نه. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر دا ده چې موجوده نظام په تېر نظام کې مونږ دغه مسایل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړه شي چې دغه همسایګان ټول لري، هغې ته ترانسپورټ واټر مینجمنت انټیټي دغه دوی لري چې د هغوی عملا مطالعات ولري په غوږ کې اپډیټ ډیټا ولري وجود ولري چې عملا مونږ هم سایګان ته څومره اوبه زمونږ ورځي مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي اوبو کوو په هغې کې دغه کم فیګر سي ارقام چې مونږ یادو دا تقریبا یو څه اندازه دا ډېر او ډیټ دا شل کالونه همدغه مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره میلیونه متر مکعب یا بیلیون متر مکعب اوبه رانف لرو او دغه هم سایګانو ته ځي. نو اول قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کړو چې مونږ واقعا څومره رانف اوبه لرو په سیزنل فلو چې ورته ویل کېږي. په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي ابعاد وټاکو او اوس دغه کو او د دې لپاره هغه داسې یو میکانیزم یا سټرکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی وبو وي، انټرنیشنل واټر لا ایکسپرټس وي، دغه راز په دې کې ایکالوجستان وي، په دې کې اکانومستان وي، په دې کې هایډرولوجستان وي، په دې کې انوایرمنټلستان وي چې دغه ټیمونه دغه وکولی شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کړو چې بیس لاین زموږ چیرته دی. هغې نه بعد مونږ وګورو هم چون دغه همسایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په نوشن آف انټرډیپنډنس چې مونږ کولای شو چې دغه سرحدي اوبو که مونږ داسې یو منظمه د اوبو ډیپلوماسي ولرو، یو میکانیزم ولرو، نو د اوبو په دغه د همسایګان فکر نه کوم چې مونږ ته به دوی مونږ سره مشکل ولري، ځکه دا وین وین سچویشن ده، دا د ټولو په ګټه ده که مونږ داسې یو میکانیزم باندې سره دغه وکړو که چېرته دا اوبه مونږ سلو کړو چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک د اوبو څوک دی، کوم ځای کې مونږ اپسټریم کې څوک دی، ډاون سټریم کې څوک دی، او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولی شو چې دوی سره دغه اول بیس لاین وټاکو. نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبره ده، اساسي خبره دا ده چې مونګه لکه مخکې چې دې خبرې ته ما اشاره وکړه، مهمه خبره دا ده چې هغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي، او بل خبره دا ده چې مونږ په دې باندې په دې مسایلو باندې یو بل نتیجې ته ورسېږو چې واقعا چې مونږ په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو، هغوی ته څومره ځي، مونږ ته څو د هغو فایده څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت په سطحه یو منسجم سیستم ته ضرورت دی، یو سینسیبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی.
ډېر مننه وبخشي سید ولی باران، تاسو ترازو خبري کلنډ لنډ یو کچ وخت هم په کم په خلاصېدو دی. باران سے ویل کیږي ایران هغه اوبو ته چې افغانستان ورزي ځینې ذخیره جوړ کړي دي، په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای شي تاسو په نظر؟
بله، دا وکی خبره ده چې کوم اوبو چې مون په کومه سطح لرو، یعنی اوس وخت کې تقریبا 25% اوبو هم مون خپل هواد کې نه مصرفو، او کوم مصرفي کې هم تر 25% پورې، او پاتې تقریبا 15% اوبو
زمون له هواته خانور زینو ته غونډیانو ته روان دي. د دې لپاره چې موږ خپل اوبه ذخیره کړو، لومړی اپشن د دې دادای چې باید خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو. او دا ذخیروي بندونه د یو هواد زراعتي اړخ، اقتصادي اړخ په یو لوړه کچه اهمیت لري. موږ کولای شو چې خپل بندونه باندې په خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او بیا د دغه ذخیره شوی اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې موږ اړتیا ولرو استفاده وکړو. مثلا په افغانستان کې د آبیاري سیستم ته جدي اړتیا ده، ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي. په دې معنا کوم وخت چې موږ پسلونه ولرو او په یوه وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نوي، او په کوم وخت کې چې موږ ضرورت نه لرو هلته بیا اورښتونه وي. په دې حالت کې موږ اړ کېږو تر څو ذخیروي بندونه ولرو، سټوریج دیم ولرو، او اوبه موږ ذخیره کړلی شو تر څو د ضرورت په وخت کې له دې نه استفاده وکړو. اوس هم چې په افغانستان کې عموما د هلمند کجکی باندی، د هرات سلما باندی، همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي، خو بیا هم په یغه اندازه سره تر اوسه نه دي ذخیره شوي څومره چې موږ اړتیا لرو. ځکه کچیرې د امو سیند ته تاسو وګورئ، په دغه سیند باندې ډېره زراعتي ځمکه پرته ده، تر بدریس ولایت پورې، خو لیکن زیاتره ځمکه د دغې اوس هم په للمي حالت کې ده، تر برني اوبو څخه استفاده ترې کیږي، بلکې منظم سیستم د آبیاري هلته نه دی رسېدلی. نو افغانستان په لومړي قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه ده چې موږ ذخیروي بندونه جوړ کړو، او کوم بندونه چې جوړ شوي دي د هغې ظرفیت کتي چې نوره هم لوړه کړو، تر څو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د اوبو څخه پاتې شوي دي وچې ځمکې دي دا هم خړوبې کړل شي او اوبه په منظم ډول دلته ورسي.
ډېر مننه ملک زای صاحب. د وخت په تېرېدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي، ناڅاپه تر څنډو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملي زیانونه اړوي؟
مهمه خبره و اساسي دا ده چې زمونږ په دې 40 کالو یا 45 کالو بد شرایطو کې چې په افغانستان کې وو، زیاتره ځنګلات زمونږ د منځه لاړل. طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په اون کې، مثبت تاثیرات یې دا دي کوم وخت چې مثلا واوري وریږي، واوري هغه ساحو کې کولی شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه وي هغه واور مان شدید بدن کېږي، دا په یو طوفاني حالت تبدیلیږي او بالاخره زیاتې ځمکې د منځه وړي. په څنګ د دې کې دغه سیندونه هم چې دي په غیر منظم شکل باندې دي، په هغه ځینو کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي تر څو د ځمکو د زراعتي ځمکو د وړلو مخنیوی وشي. دغه تحکیم کاریګانې زمونږ په زیاتره ساحو سیندونو کې نشته دي. نو چون حالات همدا رقم او شرایط ګډوډو، اطراف کې نامني، دا باعث دی کې د چې ملک کې هغه حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې په ځای چې دې مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته و، نو همدا باعث دی شو چې موږ وروسته پاتې شولو. زمونږ د اوبو نه خلک استفاده کوي، نور هیوادونه استفاده کوي، او موږ ته تاوان رسیږي، ګټه نشته. نو ښه خبره دغه ده لکه مخکې چې دغه رور یادوري وکړله، د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په سطحه باندې، چې په همزمان موږ کولی شو د هغه بندونو نه د کانالونو په ذریعه وچو ځمکو ته نیرونه او کانالونه تیر کړو. هم ځمکې هم زراعتي کېږي، هم د ځمکو د نورو زراعتي ځمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د هغې د وړلو څخه مخنیوی کېږي، او په څنګ د دې کې د ملک د آبادۍ او د سرسبزۍ سبب کېږي.
سید ولی باران، دغه پښتنه به تاسو نه وکم، افغانستان چې گاونډي او هیوادونه ته دومره ډیر اوبه ورکوي، تاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د گاونډي او هیوادونو نه؟
فلحال فکر نه کوم چې دا کوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډي هیوادونو ترمن، تر څو موږ اوبه ورکړو او د اوبو په مقابل کې دوی موږ ته یو څه راکړي. او
اول خدا چې د اوبو سرچینه مونږ یاستو مونږ حق لرو ترڅو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو څومره چې مونږ اړتیا د خپل هیواد په سطح لرو باید له دغه اوبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو ترڅو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوې کوم اړتیا چې مونږ لرو دا مو پوره کړی وي او کله چې بیا هم مونږ نه اوبه د خپل ضرورت د حد نه زیاتېږي او بیا کولای شو چې مونږ ګاونډیانو سره ته اوبه ورکړو بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو تر څو اوبه دوی ته ورکړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي خو فکر نه کوم چې تاسو یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطحه باندې تر څو د اوبو په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي په ځینې ګاونډي هیوادونو کې هلته اوبه داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاس وړ وي دا اوبه یو ځله دوی تصفیا کوي بیا یې د څښا لپاره ترېنه استفاده کوي حتی چې د دوی اوبه د تیلو له مقدار څخه هم قیمتي تمامېږي دوی ته مونږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د څښلو وړ هم دي پاکې هم دي دا اوبه دوی ته ورکوو دوی باید په مقابل کې مونږ سره هغه څه وکړي کوم چې مونږ ورته اړتیا لرو او مونږ هیواد یې په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې
لري
او دا یو ښه خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي تر څو راکړه ورکړه صورت وي
ژوندی اوسه ملک زاسته بروسي پښتنه ستاسو نه کوم کوم پلان کې ځواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې تر ځینو طبیعي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړیږي د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي
استفادہ خوش بختانہ پاترا ہم چاغانی والی چاغانی اور استفادہ کے بہتر نو خلکو د سکول لپاره دا غوونه استفاده کوي د سیم غوونه په شریعتو کې ډیره کم استفاده کوي هغه په لور لور پروتو سیم کې لکه نورستان د ساوته چې زه تب دلیم په ما کې لور سیم کې چلتا غرني سي اول ته نو استر کې څنګه به ضرورت مشتاق کې بده غرون روان هر ته د دې غوونه د سیندن لوګو نه استفاده کوي او خپل ضرورت ور ضرورت ورته ہی اماں اندازہ استفادہ کی مگر نور سیمو کی زیادہ ساحو کی کنوالی سیمو کی چاگانی دی بالخصوص شکاریات وطنی زی دی التا دوبو شبکی دی دوبو سسٹمون دی امیر ساگان نوبو شبکو پا ذریعہ پا کنوالی سیمو کی یو تیدا دا البتا پا کل کنا چاگان پا ولایتون دا ولایات مرکزون سرانی زی سیمی اولی سوالی چلک مرازمیت لری او مرازمی کنوالی شکل من زی سیمی منظم شکل ته کورونه کې جوړ شي نو دا دغه استفاده کې کوي
ډېر مننه
نظر واچو په سر کې
bale wala malik zai sab da program waqt mutasibana che pa khatmedo dai no khabarun ke atman taw sa tabia zahmat dar ka 25 daqiqi bahas mulazati radio wawrid da bahas milmana wa da sarhadi ubo da tanzim mutakhassis mumtaz ahmedi da ubo aw hydrauliki sakhtmanun engineering mutakhassis said wali baran da garz da ubo rasawul da char mutakhassis engineer sardar wali malik zai